د ماسپښین دوه بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر دریو بجو په دې یو ساعت خپرونه کې دا زما حق دی پروګرام خپریږي چې کوربنه فرشته سحاک ده. خو له هغه مخکې د دې ساعت خبرونه واورئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي په افغانستان کې سوله او سوکالي تر هغه مهاله نشي ټینګېدلی چې طالبان پر ښځو او نجونو د تعلیم او کار بندیز لرې نه کړي. امنیت شورا په خپله پرونۍ غونډه کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما د ماموریت د تمدید لپاره جوړه شوې وه، له طالبانو وغوښتل چې له دې پالیسیو سمدستي لاس واخلي. امنیت شورا په خپله پرونۍ غونډه کې د یوناما د ماموریت موده د 2016 کال د مارچ تر 18 پورې وغځوله. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې د یوناما د ماموریت د تمدید په غبرګون کې وویل چې د ملګرو ملتونو استازولي باید د افغانستان او ملګرو ملتونو او د نورو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پیاوړتیا او افغانانو ته په دې سازمان کې د افغانستان د کرسۍ پر سپارلو تمرکز وکړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په کندهار کې د طالبانو چارواکو رسنیو ته امر کړی چې له دې وروسته د ښځو غږ نه خپروي. د رسنیو د مدافع ټولنې نن پر خپله ویبپاڼه په یو راپور کې ویلي دي چې په کندهار کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست رسنیو ته څو تازه لارښوونې کړي چې په رسنیو کې د ښځو پر غږ بندیز پکې شامل دی، او همداراز رسنۍ مکلفې بلل شوي دي چې د طالبانو لوی مشر به علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله بولي او د طالبانو د حکومت لپاره به د اسلامي امارت نوم کاروي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د راپور له مخې همداراز په رسنیو کې د درملو او سینګار د وسایلو د اعلانونو خپرول به هم د روغتیا د ریاست له اجازې پرته ممنوع وي، او هغه خبریالان چې د کندهار ښار او ولسوالیو د راپورونو د چمتو کولو لپاره ځي باید د اطلاعاتو او فرهنګ د ریاست جواز ولري. د بیپولی خبریالانو ټولنې د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې یو ایس ای جی ایم د فعالیت د محدودولو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې اجرایی فرمان د اندېښنې وړ بللی دی. د بیپولی خبریالانو ټولنې نن پر خپله ویبپاڼه په یو بیان کې د نړۍ پر ډیپلوماتیکې ټولنې غږ کړی چې د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې د هغو نهو خبریالانو د سمدستي خوشی کولو لپاره اقدام وکړي چې د خپلو دندو په خاطر زندانی شوي، او د یو ایس ای جی ایم د ټولو خبریالانو د امنیت لپاره لاسیا وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره جمعه د مارچ په 14 هغه اجرایی فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د یو ایس ای جی ایم په ګډون د اوو فدرال ادارو فعالیتونه محدودیږي. د آزادی اروپا آزادی راډیو هم د دې ادارې یوه برخه ده. د دې فرمان له لاسلیک څو ساعته وروسته د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې لخوا په یو خبره شوې لیک کې د کانګرس لخوا په تصویب شوې بودیجه کې د دې راډیو لپاره د ټاکل شوي تخصیص د بندېدو اعلان وشو. د آزادی اروپا آزادی راډیو عمومي مشر ستيفن کاپوس ویلي چې د دې راډیو د تخصیص بندېدل به د امریکا دښمنانو ته یو لویه ډالۍ وي، او د غزې پر ترانګه د اسرایلو په هوایي حملو کې د وژل شویو کسانو شمیر له 300 واوښت. ګڼو رسنیو د غزې د روغتیایي چارواکو د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د غزې پر بیلابیلو سیمو د حملو پر مهال د وژل شویو کسانو شمیر لږ تر لږه 326 کسانو ته رسېدلی دی. خپلواکو سرچینو تر اوسه دا شمیرې نه دي تایید کړي. د فلسطین د اشغالي قلمرو لپاره د ملګرو ملتونو د همغږۍ دفتر ویلي دي چې د اسرایلو دا حملې د منلو وړ نه دي، او غوښتنه یې کړې چې اوربند سمدستي رعایت شي. اسرائیل وایي په دې حملو کې هغه توندلارې په نښه کړې دي چې د تروریستي حملو پلانونه یې درلودل، او په سیمه کې د یو بل کړکېچ اور ته یې لمن وهله.
دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیزه خبرونه.
سلامونه، وخت مو په خیر. تاسو ازادي راډیو ته غواکیاست، او همداراز زموږ د ټولنیزو پاڼو قدرمنو لیدونکو ته هم سلامونه. دا زما حق د خبرونه ده چې کوربنه یې زه فرشته صحاک ما، او په تخنیکی چارو کې را سره طاهر روشان همکاري کوي. قدرمنو اوریدونکو، څنګه چې تاسو هم پوهیږئ په څو ورځو کې به نوی تعلیمي کال په سړو سیمو کې پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې یو ځل بیا د شپږم صف نه پورته نجونې د مکتب تلو لپاره اجازه نه لري. مکتبونه د شپږم نه پورته د نجونو پر مخ لا هم تړلې پاتې دي. دا خبرونه هم دې ته ځانګړې شوې ده چې تعلیم د نجونو په ټوله کې د ښځو پر ژوند باندې څومره مؤثره ده او څومره ضرورت ده د یوې ټولنې نجونو ته، د نجونو تعلیم ته. په خبرونه کې را سره قدرمنې میلمنې هم شته دي، ستاسو ملتیا هم غواړم. هیله ده چې تر پایه را سره مال وسی. په خبرونه کې را سره میرمن ګلۍ ولی ده چې د ښځو د برخو، د ښځو د حقونو د برخې فعاله ده، او همداراز عالمه قریشی په افغانستان کې خون کې ده، د هم را سره ده، او تر څنګ مرزیه صحرایی ټولنیز فعاله ده په افغانستان کې. دوی را سره په خبرونه کې میرمنې دي. د خبرونه د پیل لپاره ورزو میرمن مرزیه صحرایی ته. میرمن صحرایی، تاسو په افغانستان کې ټولنیز فعاله یاستی، تاسو راته وایي په کلو باندې کې ګرځي خزی وینې جونې وینې، هغه جونې چې مکتبو ته نزي، هغه جونې چې په کور ناشتي دي، وضعیت یې څنګه دی؟
سلامونه، احترامات خاغلی اغلی سوحق سپتاستا او د ازادي ټولو اوریدونکو ته
علیکم
السلام. مننه کوم. او باقی تاسو کولی شئ خپل پوښتنه بیا دوباره تکرار کړئ.
ما پوښتنه دا کوله، تاسو په ټولنیزه برخه کې کار کوئ، کلو بانډو ته ځئ، ښځو سره وینئ، په لرو پرتو سیمو کې په کلو کې د ښځو خصوصا د هغه نجونو وضعیت راته وایئ چې څنګه دي؟ هغه نجونې چې مکتب ته نه ځي، هغه نجونې چې په کور ناستې دي، او دا څو کاله کېږي د مکتب دروازې پر مخ تړلې دي.
مننه هیله کوم. هغه نجونې، هغه خویندې زمونږ چې د تعلیم له برخې فعلاً پاتې دي زمونږ په سیمو کې، هغوی د زده کړې په مخ باندې مثلا تړل شوي دي. ځینې محدودیتونه دي چې تاسو ته هم پته ده، 2021 راهیسې د ښځو او نجونو د زده کړې پر وړاندې جدي محدودیتونه وضع شوي دي. غږ مې لرئ؟
بله بله، ستاسو غږ مونږ اورو. مهرباني.
د نجونو لپاره د منځنۍ او عالي تعلیم دروازې تړل شوې دي. نو تعلیم بندېدل د نجونو لپاره دا یو ډېر
تاسو په کلو کې د ښځو وضعیت له نږدې ګورئ، که دا راته ووایئ چې د فکر کوم چې تخنیکي همکار اشاره کوي چې د میرمن صحرایی اړیکه مونږ سره پرې شوې ده. خو ورزو میرمن ولی ته، میرمن ولی تاسو ته ښه راغلاست وایم. خبرونه ده یو ځل بیا نوی تعلیمي کال پیلېږي، پرته د شپږم ټولګي نه پورته نجونو نه، دا وضعیت به تر کومه پورې دوام لري؟ تاسو څه فکر کوئ؟ مکتبونه به داسې هر کال به تیریږي او مکتبونه به د نجونو پر مخ تړلې پاتې وي؟
تر هر څه د مخه زما د مینې ټک سلامونه تاسې محترم مېلمانه او ستاسو محترم اوریدونکي ومني. په ستاسې د پوښتنې په باب باید ووایم چې دا متاسفانه په اوسني حالت کې زموږ د ټولنې هغه تریخ حقیقت دی چې د څلورم پلا دپاره، یعنی دا د حمل پر دوهمه باندې چې مطلبونه او ښوونځیان خلاصېدلې، د نجونو په مخ بیا هم ښوونځي تړل شوي دي. دا چې به دا څه رقم ادامه پیدا کړي، دا په اوسني چارواکو پورې اړه لري. دوی دغه په د ښوونځیو دروازې په ډېر ظالمانه شکل، په ډېر استبدادي شکل، د زموږ پر جنګ ځپلو ښځو پر جنګ ځپلو نجونو باندې دغه دروازې تړلې دي. دا چې څه مال به خلاصېږي، دا دوی په پوهېږي، خو متاسفانه د دوی د اوسني وضعیت څخه داسې معلومېږي چې دوی په نږدې راتلونکي کې دغه تصمیم نه لري چې دا دروازې د مکتب خلاصې کړي. حتی خلک یې پر دغه موضوع باندې د خبرو څخه منع کړي دي چې دغه سوالونه، دغه خبرې باید له نورو دوی ته وریادې نه شي، او د کارو او د کارو چارو څخه هم داسې نه معلومېږي لکه دوی چې د مکتب د ښوونځیو د دروازو په خلاصولو اخته یې، د نصاب په جوړولو دي اخته یې، په سیستم دي اخته یې چې یو سیستم ورته جوړ کړي، او یا په یو بله چاره، یعنی په هیڅ شکل د دوی پر کارو باندې نه معلومېږي چې دوی په دغه کار اخته یې، او یا د حداقل چورت پکښې باندې چې دغه کار یو ډېر غټ کار دی. دا د نجونو سره، زموږ د ښځو سره، د وطن د ښځو سره، دا د دوی تاریخي ظلم دی. دا به هیڅکله هېر نه شي. هغه تاریخ تېره توره دوره، او موږ په هغه دوره کې اوس، یعنی دا به بیا زموږ او د راتلونکو نسلونو د همیش لپاره په یاد وي. دا د ننګ لکه ده زموږ پر تاریخ باندې.
ډیره زیاته مننه میرمن ولی بیرته هم تاسو سره ګرځو. د میرمن سهرۍ اړیکه موږ سره بیرته وصله شوې ده. میرمن سهرۍ، زه به خپل پخوانی پوښتنه بیرته هم تکرار کړم. تاسو په کلو کې، په کلو بانډو کې له ښځو سره وینئ، ښځې هلته وینئ چې په کورونو کې دي، او یا هم په هغه ټولنه کې چې ښځې انجونې له مکتب نه پاتې دي، هغه ښځې له کومو ستونزو سره مخ دي؟ تاسو خپله خپل لیدلوری او هغه واقعي قصې مو کلي دلې را سره شریکې کړئ.
ډېره زیاته مننه. زه ډېره بخښنه غواړم چې ما تماس مو سره قطع شو. بیا هم خوشاله یم چې تماس مو سره وشو. زه به په لنډه کې دا ووایم چې تعلیم دروازې کې د انجونو پر وړاندې ترسره شوې دي فعلاً په دې وخت کې د افغانستان ښځینه او انجونې ډېر په تکلیف دي، ډېر په یو بد وضعیت کې دي. ګرچې ورته د چټکو زده کړو کورسونه معیار شوي دي، شته خو دا کفایت نه کوي هغوی لپاره. وایو په لنډه کې چې اوس د هغې د محدود شوي دي، بیخي محدود شوي دي، یعنی د کار کولو امکانات نشته. د تعلیم کچه بیخي تر شپږم ټولګي پورې ده، یعنی دا د ښځو لپاره، د میرمنو لپاره بسنه نه کوي.
ډیره زیاته مننه میرمن سهرۍ. کور ودان بیرته هم تاسو ته راځو. زموږ تخنیکي همکار کوشش کوي چې په افغانستان کې برحاله خون کې علما قریشي، هغه هم موږ سره وصله کی، او هغه نه به واورو چې په افغانستان کې په ښوونځیو کې البته څومره د نجونو زده کوونکو کمبود احساسېږي، او د نجونو د یاد هغه زده کوونکو چې د شپږم صف نه اووم صف ته ارتقا کړي یا هم امتحانونه ورکړي دي، د هغوی په اړه به پوښتنه وکړو، د هغوی د اندېښنو په اړه به پوښتنه وکړو. میرمن علما قریشي، تاسو ته ښه راغلاست وایم خبرونې ته. کور ودان چې زمونږ بلنه مو منله، کداره ته وایي چې په افغانستان کې په دا تیر کال کې هغه نجونو او یا هم هغه زده کوونکو چې شپږم ټولګي نه دوی اووم ټولګي ته تللي دي، د دوی اندېښنې څه وي؟ تاسو څه ولیدل او څه دغه شاګردانو او دغه زده کوونکو کیسې کرا ته وکړئ؟ مهرباني.
السلام علیکم ګرانې صاحب، تاسو اوریدونکو لیدونکو ته ما هیله من دی فروغ او زور وسیږي. اغلی صاحب، په دې تیر یو کال کې چې کله زده کوونکي د شپږم څخه اووم ټولګي ته لاړل، نو ډېر اندېښنې په دې وې چې بینې شي کول خپل زده کړې ادامه ورکړي او مخته لاړ شي، خپل زده کړې یو کال نور هم مخته یوسي. خواشینی او له خواشینی سره یوه هیله له لاسه ورکړه چې دوی نشي کولای خپل زده کړې یو کال مخته یوسي، او له ډېر خواشینی سره دوی شپږم ټولګی خلاص کو او نشي کولای خپل نور زده کړې سره ورسوي.
ډیره زیاته مننه میرمن قریشي. د پوهنې وزارت لخوا د نوي کال لپاره داسې کوم وړاندیز نه دی شوی، او یا هم داسې کوم څه مو نه دي اوریدلي چې آیا امکانات د دې شته چې د نجونو پر مخ د شپږم ټولګي نه پورته، البته د نجونو پر مخ د زده کړې او د مکتبو دروازې پرانستل شي، داسې کوم څه خو نشته د لا تر اوسه؟
تر دې دمه خدا سه کومه خاصه اطلاع نه ده مونږ سره کړې چې باید شپږم څخه پورته د انجونو پر مخ باید ښوونځي پرانیستل شي، یا د هغوی د خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. داسې کوم هیڅ اطلاع نه ده ورکړې، او داسې کوم پیشنهاد هم تر اوسه چا نه ده کړی چې د شپږم څخه پورته د انجونو پر مخ د ښوونځي پرانیستل شي.
تاسو دی وی خون کې په صفات په افغانستان کې مل انجونو سره اتمن تاسو لنجدې نه کار کوي او التوینی، دغه د مکتبونو او د دروازو بندول د انجونو پر مخ د زده کړو د انجونو محرومېدل، دغه به پراتلون کې د انجونو پر ژوند باندې څومره ناوړه غیزه وکړي، او په دغه وسینی شرایطو کې دغه کوم زده کوونکې چې په مکتب کې برحاله دي او یا هم د تر شپږم صنف پورې دغه زده کوونکې چې درسونه ترازی، د دوی روحیه پاړه راتوي، دوی په کومه روحیه راځي، او دغه د مکتبونو بندیز د دوی په روحیه سمره ناوړه غیزه کړي؟
اغلی صاحب، داسې ده چې کله چې د ښوونځي دروازې بندې شي، نو البته په انجونو باندې د هغوی په زده کړو باندې به ډېر منفي تاثیرات لري، د هغوی په روحیو باندې، ځکه چې انجونې چې دي زیاتر درسونه وایي، خپله علاقمندي درسونو ته خودي، او همدارنګه د دوی په روحي باندې ډېر منفي تاثیر یې کړی ده. نه تنها د دوی چې دوی د شپږم څخه فارغ شوي دي یا د شپږم خلاص کړی ده اووم تللي دي، دوی په دې منفي تاثیر دي، بلکې هغه زده کوونکي چې نوې په شپږم ټولګي ته داخليږي او خپل درسونه شروع کوي، په هغوی هم منفي تاثیرات خپل پریخي دي، او په راتلونکي باندې هم ډېر تاثیر لري، ځکه کچېرې یو انجلۍ درسونه وایي نه تنها د هغې اوس ژوند، د هغې راتلونکی ژوند چې هغه یو مور کیدونکی ده، یا راتلونکی کې هغه به اولادونه روزي، نو د هغوی په شان هم منفي تاثیرات درلودلی شي.
ډېره زیاته مننه میرمن. ولې تاسو ته راځم، څو موده مخکې، څو ورځې مخکې البته یونیسف هم راپور ورکړی و چې په افغانستان کې څومره هغه ارقام دوی مخته کړي و چې څومره نجونې دوی له زده کړو نه پاتې دي. او نن هم د امنیت شورا په غونډه کې د یونما د نوي کال دپاره د دوی هغه د کار د تمدیدېدو بحثونه روان دي، دا چې دوی باید په 2026 کال کې هم افغانستان کې پاتې شي او کار وکړي، خصوصا د دوی د اجنډا غلویه برخه د ښځو د حقونو، د نجونو د مکتبونو او د بشري حقونو برخه ده. تاسو څه فکر کوئ په دغه روان کال کې د راپورونو نه دخوا یونما او یا هم نړیوال بنسټونه به داسې کوم څه پلان ولري د افغانستان لپاره، او یا هم د طالبانو باندې د فشار لپاره دا چې دوی د نجونو پر مخ مکتبونو دروازې خلاصې کړي، داسې یو څه به وشي؟
نړیوال سازمانونو باندې تکیه کول یا د دوی فرض د دوی پر کارونو پر راپورونو باندې تکیه کول، دا زما په نظر یو دغه نه پوره کوي. دغه سوال یا دغه پوښتنې جواب هیڅ کله نشي پوره کولی، په دې خاطر چې یونما یا ټول د فرض د یونیسف ټول ادارې د وطن د ټولو مکتبونو د ټولو نجونو د ښوونځیو د کمبودي جواب نشي پوره کولی. د نجونو مکتبونه په قانوني شکل وایم یا غیر قانوني شکل وایم، د یو فرد خاصه د یو فرمان په شکل باندې شوی دي. نو یونما خو په فرض اوس خدای دې تمجید شي او کال د دې کارونه هفته بیا که تمجید شوی نه وای، نو به دغه دوه نینو کې هیله یا امید چې د خلکو شته دا به بیا هم نه وای. نو زموږ تاسو پر دې شي باندې تکیه کول ډېر دغه کار نه دي، اساسي کار نه دي. دغه زما په نظر د نجونو ښوونځي باید بیرته دغه فرمان ایسته شي، او بې له دې چې نجونو ته یا ښځو ته دغه رقم منفي توجه وشي، دا د دوی حق دی چې دوی باید د په وطن کې د شرایط چې ودی ته آماده دي، چې باید دوی د دغه حتی سبا دوی برخوردار شي، دوی په فرمان یا په قانون رئیسولو د دغه حق څخه محروم کول دا جنایت دی. او فرزند د یونیسف یا فرزند د یونما یا نورو نړیوال سازمانونو ادارې د دې کار بل څه تاثیر وکړي، خو البته تاثیر او بنسټیز کار نه دی، او نه داسې دي چې فرزند پر دې باید تکیه وشي. دا د هر فرمان په واسطه چې ښوونځي تړل شوي دي باید بیرته خلاص شي. په څنګه کې کوي یونما کومه کوي یا فرزن د ملل متحد نور دفترونو ادارې کومه کوي، دا به ښه خبره وي. همیشه مرسته د دغه سي جنګځپلي ملت لپاره ښه ده، مګر چې ټوله تکیه پر دا وشي دا زما په نظر هیڅ ځای ته دا نتیجه نه ورکوي.
ډیره زیاته مننه میرمن ولی. اوس هم ورزو میرمن صحرایی ته، میرمن صحرایی تاسو راته وایي په افغانستان کې هغه عمده ستونزې چې ښځې ورسره وس لاس او ګریوان دي هغه کوم دي؟ تاسو خپل هم یو ښځینه یاستې په افغانستان کې ژوند کوي، کوم دغه ستونزې خو ډېرې زیاتې دي که په ګوته کو، خو هغه عمده ستونزې چې تاسو یې خپل هم ګورئ او شاوخوا ته نورې ښځې هم ګوري چې ورسره مخامخ دي، او ټول هغه بنسټیز هغه د تعلیم ده، هغه کومې ستونزې دي؟
ډېره زیاته مننه. زمونږ په ټولنه کې تاسو شاید چې ستونزې خو ډېرې دي، خو هغه ستونزې هغه ننګونې چې د نجونو د مکتب د تړلو یا هم د سواد د مخنیوي لامل شوی دی، هغه همدغه د ښځو یا د نجونو حقوق نه مراعاتول دي. په کل کې که ووایو مونږه وقوی ته د کاروبار زمینه نه مساعده ول دي، د هغه حقوق چې بنسټي دي هغه نه اخیستل دي، یعنی په هغه سترګې پټول دي.
مهرباني تاسو خپل خبره پوره کړئ. مهرباني وکړئ.
هیله کوم. لکه زمونږ اوس ځینې کورسونه دي په ولایتو کې چې ځینې مثال د مکتب نه محروم شوي دي، په هغه غواړي چې په کورسونو کې زده کړه وکړي، مهارتونه زده کړي، ځینې اساسي مهارتونه دي لکه خیاطي، د خیاطي کورسونه دي، قلم بافي کورسونه دي، یو فني زده کړې وکړي. دا غوښتل هم دوی لاسرسی نه لري په دې وخت کې.
ډیره زیاته مننه میرمن سهرۍ، څه فکر کوئ آیا دغه لاسي صنایع، خیاطي او داسې نور کورسونه دا به بسنه وکړي د ښځو د پاره، د نجونو د ارتقا د لوړولو د پاره، د چې مکتبونه بند وي اما د نجونو د پاره مدرسې وي یا دغه نور کورسونه وي، پرته له سواد نه، پرته له مکتب نه، دغه نور کورسونه به د دوی د پاره څومره مفید وي؟
دا خو د سواد پولاند مثلاً موږ د څه په کول کې ویل چې دا یو بدیل زده کړی دی، غیر رسمي زده کړی دی چې دوی په خپل ژوند کې مثلاً زاد پکې مصروف زیادې غواړي ځان پکې ورسوي. دا یو ډېر ښه فعالیت دی، ډېر ښه کار دی، خو په کول کې موږ نه شو کولای چې دا د رسمي زده کړې ځای ونیسي.
بلکل مننه کور ودان بیرته تاسو سره ګرځو. تخنیکی همکار اشاره کوي چې یو اوریدونکی را سره د تلیفون په لیکه کې دی. سلامونه، خپل نوم راته ووایي، له کوم ځای نه مړی کني ولیدا؟
زه وردګ ولایت د باندې چاک دی ګل سوالینه.
مهرباني
محمد اورید د تاسو په تماس
کې. عارف صاحب په
پروګرام جوړ کړی دا مخالفت ټول کوم دی نو خدای دې وکړي چې دا وسم فلان په هر کلی کې وړه شکل مدرسه شته چې پوکي دیني زده کړې کوي.
ښه،
او اصلي علوم هم کې ویل کېږي. هغه کې نه څه پدې کومه کونه کو کې توفیق کنه مونږه بکسونه هم ورکړي. ته بیا هم تاسو په دې کې کوم نه لري چې خبرنګارانو دی واجب نه دی راشي به مې څه کوله کولای کې دې څه ګورو مرود مستبوته ووینو. مشال ډیر پیزاته په برو کې د خو به خدای ته په بعد نظر خلکو کتل د جمهوریت په وخت کې وو. شکر الحمدلله ګوره خلک د خدای نه دومره نه ډوري ګل کوي خلک نه.
عارف صاحب تاسو یو پوښتنه له تاسو نه لرم. تاسو په کور کې لور لری او یا هم خور چې مکتب ته لاړ شي، څه فکر کوي تعلیم یا زده کړه چې اسلام هم قانوني حق ورکړی خزي او سړی ته چې باید زده کړه وکړي، په اسلام کې دغه حق ورکړل شوی دی، مکتبونه طالبان او یا هم د طالبان حکومت کپه مغ خپل هغه دوی چې ورته وایي چې تر امر سانی ورته نصاب جوړو یا کوم څه چې دوی غواړي په همغه اساس ته مکتبونه خلاص کړي دنجونو پر مخ. خو دغه د څلورم کال را روان دی، دغه څلور کال دی یو چا د پاره چې د مکتب نه پات کیږي یو عمر دی. څه فکر کوي دا یو ځای نه ده، دوی باید لاس په کار نشي او مکتبونه دنجونو د پاره په هغه رقم غا چوکار چې دوی وي، هغه اصول چې دوی وي، دغه اصول لاندې باید مکتبونه خلاص نه کی.
دا ته ډېر ښه نظر دی، ته دوام خورګانه. زه بالکل زه مخالف نه یم، او طالبان نه هم خلک دي. دلته یو څه مشکل داسې شته دی، خیر یو څه اختلاف په شریعت کې د ښځو په حقوقو کې وینې. زه خو ملا نه یم، خو د علماو د خولې چې زه وینم نور د ما تا وویل چې ته زه خپله شکر دی اته لورانې لرم دواته من لرم. د ما یوه لور هم اوس استاده ده، د قرآن شریف درس هم ورکولی شي او عصري علومو کې هم درس ورکوي په کابل کې ده. زه هېڅکله مخالف نه یم، خو شریف هغه لاندې وي، چوکاټ لاندې ولې موږ تاسو خو مسلمانان یو، په قرآن او په پیغمبر او مېمون وړای په موږ ستاویا به چلیږو کنه. د
په یوه اسلامي افغانستان یو اسلامي ټولنه د خلک ټول مسلمانان دی، په یو اسلامي ټولنه کې مکتبونو د پاره چوکاټ جوړول یا اصول جوړول څلور کال باید وخت ونیسي. تاسو فکر نه کوئ دا ډیر وخت د یو حکومت د پاره چې باید یو چارچوب یو پالیسی جوړ کړي د مکتبونو د پاره، دا څلور کال ډیر وخت نه ده؟
بالکل ډیر وخت ده. خو دا یو مشکل ده ګوره، زه د تقریبا د غټون انقلاب مشکلات په ما تېر شوي د خلکیانو د تاریخ د وخت نه زه په وم سیم کې وم. چې کله انقلاب شو نو تر ننه نه پورې دغه ټول اصول د افغانستان زه وینم ګوره، رقم رقم پاسایې تېر شوي، د نجیب واخو، کارمل واخو، تاریخي واخو، د تنظیمونه شول، اوس نور زور تحریک شو، جمهوریت شو، دا شو مشکل ډېر غټ و. خو فلان په دغو شرایطو کې د افغانستان خلک وي، دغو جنګو نه ډېر خسته شوي، اوس زیات فشار په طالبانو نشي راوړی چې راته وسیاسې کوم وکړو یا قیام وکړو چې دوالې درته اوس
نو څه فکر کوي راتلونکي څو کلونو کې به د نجونو دغه د مکتبونو نه لري پاتې کېدل، د نجونو د ښځو بې سوادي به په دغه ټولنه کې نور هم مشکلات او ستونزې زیاتې نه کی؟ تاسو فکر نه کوئ چې د ټولو ستونزو مشکلاتو ریښه بې سوادي ده؟
نه بالکل دغه خبره دا پیدا کوي موږ د ډاکټر ته ضرورت لرو استاد ته ضرورت لرو دا به علم نه کیږي واقعیت چې علم فرض ده په نرو پوښتنه ده به اسلام ملک پر وپیژني او دلی او تقریبا دواړه ده خو دا پدې په نور نشته په انګلیسي باندې ځویایم قرآن شریف چې انګلیسي ترجمه شته د پښتو نه ډیر خوندې دي او کافر مسلمان کېدای شي
نو ولې د افغانستان خلک غلي پاتې دي ولې هغه پلرونه چې لوران یې له مکتبونه پاتې دي په کور ناست دي دغه خلک ولې غږ نه پورته کوي خپل د اولاد د حق لپاره غو شرعي حق لپاره ولې خلک غږ نه پورته کوي
دوی خود هغه پورته کوي د ولس خلک دائم د موټوري ټول ته دا مشکل ضرر ټول افغانستان ته رسېږي او سوفیا دا د اسلامي نتیجه که دا وپېژندل شي د خلکو ته په کار باران پیدا شي دوی چې موږ په کوشش کې یو موږ مشکل ډېر غټ دی علماو اختلاف دی په موبایل کې چې موافقې ته پرې ورسو په موږ راځه خلاصو
ډېره زیاته
مننه ډېره مننه تاسو
کور ودان چې نظر هم راسره شریک کور ودان یو بل اورېدونکی هم راسره د ټلیفون سلامات اوسئ
یو بل تاسو پروګرام ته کې وامه همیش د څو چې تاسو راډیو کې راشوي دې ته کې وامه
مننه کور ودان چې زموږ دایمي اورېدونکی یاستئ تاسو ملتیا همیشه د پاره غواړو اوس هم یو بل اورېدونکی راسره د ټلیفون په لیکه دی دوی به هم د دوی نظر به راوخلو به تر ګرځو سلامونه خپل نمراته وایې کوم سیمه ډی کني ولې
بله السلام علیکم خو سلامونه قبول کسانګه په خیره
علیکم سلام مننه کور ودان تاسو راته وایې کوم سیمه ډی کني ولې نوم مراته وایې
مننه خوري زم احمد اشرف حاصل دوه سکندر ولایت درغندا ولسوالی سره د ټلیفون پکر شه
حق دوست صاحب ډیره زیاته مننه چې خبرونه کې راغله یو خپل نظر غواړي موږ سره شریک کړئ مهرباني د نجونو د مکتبونو په تړاو مونږ نن غږیږو چې په څو ورځو کې نوی تعلیمي کال پیلېږي خو بیا هم د نجونو د شپږم ټولګي نه پورته نجونې د مکتب تلو اجازه نه لري تاسو څنګه څه فکر کوئ چې دا به څومره زیان یې د افغانستان د راتلونکي لپاره
بلې خورې دا ډېره ښه موضوع مو ټاکلې ده موږ ستاسې راډیو هر وخت تعقیب وو نو یو سلام هغه ولي ځوان ته علي احمد ته په کندهار کې ډېر ډېر سلام وایم ټول اورېدونکو ته نو را به سمه نظر ته خورې دا خو تاسو معلومیږي چې دا بعضې وړونه وایي چې تعلیم پر ښځینه او پر نارینه باندې یعنې فرض دي هغه خبره صحیح ده خورې یو دیني تعلیم وي چې هغه فرض وي که پر ښځه وي که پر نارینه وي او یو عصري تعلیم وي هغه ته هم ضرورت شته موږ هم طرفدار یو خو هغه په فرضو کې نه حسابل کېږي خو ضرورت ورته شته چې ځکه چې یو خور ډاکټره شي ورسره په څنګ کې ورور ډاکټر شي یعنې دې ټکو ته ضرورت شته خو
یعنی دغه چیرته یاد شوی دی چې عصري علوم په ښځو باندې فرض نه دی دا چیرته یاد شوی دی که تاسو یې منبع هغه چیرته چې یاد شوی یاد کړئ
بلې خورې موږ چې تر کومه ځایه معلوماتونه کړي دي د علماو څخه موږ ته دغه خبرې کړي دي موږ په دې اړوند باندې دا موضوعګانې ورسره شریکې کړي دي چې ځکه چې تعلیم او عصري زده کړې او دیني زده کړې دا څنګه کېږي د شریعت په نگاه سره نو دوی راته وایي چې دیني زده کړو ته ضرورت شته فرض دي که پر ښځه وي که پر نر وي او عصري زده کړې دي پر جهان نه دي خو ضرورت ورته شته خیر خو هغه د علماو کار دی خو زه خپل په نظر وایم چې تعلیم زموږ خوښ دی خو داسې تعلیم مو بیا نه دی خوښ خوري چې په هغه تېر جمهوریت کې ډېر مصارف پر دغه مکتبو باندې وسو هغه بعضې که خوند وي که هغه وړونه وي هغه ولاړل خارج ته نو موږ ته پیدا نه وکړو نو زه وایم که چېرې دوی خارج ته ځي نو چې دلته مصارف په وسي نو هغه موږ ته بیا څه ګټه کوي خورې نو داسې تعلیم بیا زموږ نه دی خوښ تعلیم خوښ دی د افغانستان
هغه چا چې تعلیم کړی وو په افغانستان کې دا اوس ډېری داسې کسان دي چې تعلیم یې کړی دي خو دوی د کار زمینه ورته برابره نه ده د کار دپاره ستونزې لري په افغانستان کې دا اوس او یا هم ښځینه هغه نجونو چې مکتبونه یې خلاص کړي پوهنتونونه یې ویلي دي مسلکي دي هغوی په کور ناستې دي د کار کولو اجازه نه لري په دغسې یوه ټولنه کې دغه څومره ستونزمن ده او څومره یو څوک ناهیلي کوي کله چې یو څوک زده کړې وکړي خو بیا په کور کښېني او د کار کولو زمینه ورته برابر نه وي، اجازه و نه لري چې کار وکړي، تاسو فکر نه کوئ دغه د یو چا روحیه باندې منفی تاثیر کوي؟
خورې دا خبره دې فرضا خبره ده، لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، د شپږم ټولګي څخه پورته اوس د انجنیر پر مخ باندې دا ښوونځي باندې دا خبره دې فرضا خبره ده. او زموږ ډېر ولسي خلک یې طرفدار دي چې دا ښوونځي ایله شي، اوس چې موږ د حکومت څخه یا د اسلامي امارت څخه غوښتنه لرو، هغه وایي چې پر دې باندې کار روان دی. خو زما اصلي مطلب هغه دی، او خوند ته یا ډاکترانو خوند ته یا ورونو ته چې دوی خارج ته ولاړل او خپل په افغانستان کې د فعالیت شروع کړي، دلته انشاءالله تر اوسه اوس امنیت دی، تر یو د کار زمینه هم تر یو وخته ورته برابرېږي، نو دوی خپل فعالیت شروع کړي، دا نور خوند په اړوند باندې به میده میده دی خبرې روان دي، انشاءالله دا به هم
ډېر زیاته مننه اقدوس صاحب. کور ودان دغه مخکې موردونکي دا خبره وکړه چې کار روان دی، میده میده کار روان دی، دا خبره تاسو هم یاده کړه. میده میده دغه د څلور کاله پوره کیږي چې نجونې مکتبونو ته نشي تلای، دروازې بندې دي. دغه څلور کاله یو ځل بیا زما ما د یو انسان دی او چا د عمر د پاره لویه ضایع ده چې د مکتبونو نه پاتې هغه نجونې چې په کور ناستې دي اوس به له کومو ستونزو سره مخامخ وي، او یا که هغوی په مکتبو کې وای اوس به فارغ وي، اوس په کوم رشته او څلور کالو کې یو زده کوونکی یو رشته نه فارغيږي. کور ودان اقدوس صاحب، له نظر نه مو چې موږ سره شریک په خبرونه کې ورزو خپل قدرمنو میلمنو ته، میرمن ولی تاسو ته راځم، د اوریدونکو خبرې مو واورید، د دوی بحثونه مو واوریدل، بیا یو ځل بیا زه دا پوښتنه لرم چې تر کومه پورې خپل خلک د افغانستان خلک په دغه کې کم راغلي دي چې د خپل خويندو لونو د فارغ پورته کی؟
دا خبره تر ډیره ځای رښتیا ده چې دوی کم راغلي دي د نجونو د مکتب د پاره د ځغ پورته کولو په واقع. خو خبره دا ده چې دا د خلکو څخه اصلا د حقیقت په دغه شکل پټ شوی دی، لکه اوس دغه هکتو سرور چې وویل چې دغه دی که ښځې بیا په وروسته د تحصیل څخه خارج ته ځي بیا دوی نو تحصیل نه کوي. خبره دغه ده چې په د حق په پوهېدلو چې ته په دغه پوه شې چې دا حق د ښځو د تحصیل د ښځو حق دی، تعلیم او تحصیل د ښځو حق دی، دا نه په هیڅ شي باندې نه دی مشروط چې که فرضاً دی بیا په وطن کې پاتېږي، یا که د وطن څخه وځي، یا که خارج ته ځي، یا که په داخل، دا په راتلونکي پورې دا هیڅ عین نه لري. د ښځې تعلیم او تحصیل حق دی، دغه په قانوني شکل دوی د دغه حق څخه محرومه کول جنایت دی. او دا چې فرضاً موږ میده میده په اختایو ښځې دا ورور بیا وویل چې دی راوتلی شي بیا وروسته کار کولی شي، البته هر ښځې چې ډاکتران یي، نو یعنی دغه ټوله د وطن شل میلیونه نفوس، فکر وکړه څلوېښت میلیونه څخه شل میلیونه ښځې دي، شل میلیونه سره باید ډاکتران شي، او که ډاکتران نه وي نو د تحصیل د تعلیم او د کار زمینه نه ده ورته مساعده. او بیا دا هم زدو نقیز معلوماتونه دي چې خلکو ته ورکول شوي دي، او بیا خلک دغه رقم ناست دي د ځانه بې خبره، د لور د احواله، د خور مور او د خاله د احواله څخه بې خبره ناست دي، خبرې کوي. دغه ښځې دغه د صحي سکتور ښځې تللي دي هلته کار کوي، او د هغو معاشونه چې هر څومره سخت کار دي او هر څومره سخت کار وکړي تر اووه زره افغانۍ بالا نه ورکوي. دا 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 په کوم قانون، دا په کوم دستور دغه شی روان دي چې فرضاً د ښځو معاشونه په قانوني شکل ته واخدر وزره افغانۍ پورې رکشه تک، او وزره افغانۍ څه فکر کوم چې هلته چې سړی شرنخوت خرڅي لا تر وزره افغانۍ ډیر پیدا کولی شي. دا هغه دغه دي چې د ښځو حضور ته په ټولنه کې د هرې نگاه څخه خطر متوجه دي. دا داس نه دي چې واز د فرانسوی مخه تړلې دي، نور دا چې شوز باندې نور رواني څونی فشار دی، البته د دوی وجود او حضور په ټولنه کې سوال دی. هر څوک د پښتني حق سین لري، هر څوک د توهین حق ورته لري، هر څوک دا بل اخره د دغه قوانینو د غدي سمرا ده چې او نتیجه یې ده چې دوی په دغه دریځ کې راوستلي دي ښځې په داسې حال کې چې دغه د حق او حقوق باید د ښځو تامین وایي. دوی وایي چې فرضاً موږ په حقوقي برخه کې موږ د ښځو دغه فرضاً د میراث او د دې او د هغې حق ورته انسان دي، د میراث حق کې ور تامین کړی دي. د دوی په نظر البته چې دا صحیح نه ده، دا خبره دوی وایي چې موږ تامین کړی دي، د بلې خوا څخه ښځې اجازه نه لري چې محکمې ته ولاړ شي. نو زه په دې دغه زما حق چیرې تامین دي چې زه محکمې ته د تګ حق نه لرم او حقوق مې بیا تامین؟ نو زه د نقیز معلوماتونه دي چې ورکول کېږي، زه د نقیز خبرې دي، د خلکو افکارو دغه ډېر مخشوش دي، ډېر په یو کرغېړن حالت کې خلک کښېنولي دي، نه یوازې ښځې، د ښځو د توهین وروسته بیا نارینه هم په ټولنه کې ډېر آرام نه لري. فکر کوم
ډېره زیاته مننه میرمن ولی وزو. اغلی قریشي، تاغلی قریشي، تاسو خپل ښوونکي یاستی، که دا راته ووایئ چې د نجونو زده کوونکو نه خپله یوه خاطره را سره شریکه کوي، په هغه مهال کې چې د طالبانو لخوا د نجونو پر مخ دروازې وتړل شوې، هغه صحنه چې تاسو یې ډېر ځورولي اوسېږئ او یا هم ډېر دردونکی و تاسو دپاره، داسې کومه صحنه وله که غواړئ چې شریکه کوي لیدونکو او اورېدونکو سره؟ مهرباني. اغلی قریشي، زما غږ لری؟ فکر کوم چې د اغلی قریشي اړیکه زموږ سره پرې شوې ده. ورزو میرمن سهرۍ ته، میرمن سهرۍ، تاسو نه غواړم او پوښتمه، په ټولنه کې کله چې ګرځئ له ښځو سره، تاسو ویلې چې اړیکې لرئ، تاسو ښځو سره کار کوئ، شاوخوا هغه ښځې څومره ناامیده دي چې له زده کړو نه پاتې وي او بې سواد دي اوس په کورونو کې، د سواد او یا هم د زده کړو د نشتون له امله دوی له ستونزو سره مخامخ دي، که د دوی قصې راته ووایئ او یا هم داسې یوه قصه راته وکړئ چې تاسو یې دردولي اوسېږئ د بې سوادۍ دپاره، چې کوم څوک د مکتب یا د زده کړو نه شاته پاتې وو، دوی په ژوند کې له څه ستونزو سره مخامخ وو؟
ډېره زیاته مننه. یا په خپل کې یو څه د نورستان د ګرون پلوس د یو مېرمنې وکړمه تاسو ته، چې هغوی تقریبا په دې درې څلوېښت کلنۍ عمر کې اوس هم غواړي چې زده کړې وکړي، د سواد زده کړې کورسونه تعقیبوي، یعنې چټکې زده کړې دي. د هغوی په باب داسې ویلی شم چې کله دوی دغه کورس ته معرفي شو نو دوی ډېر خوشحاله وو، ځکه دوی ویلې چې مخکې له دې نه موږ وړانده وو، موږ په څه نه پوهېدلو، موږ د خپل حقو څخه خبر نه وو، خو کله چې په دغه کورس کې شامل شو، دا څو میاشتې موږ درس ویلې یو څه مو زده کړه، خپل د حق حقوق نه خبر شولو، ځکه د نورستان مېرمنې چې دي هغوی ډېر داسې شاقه کارونه کوي. تاسو ته معلومه ده چې په غرنۍ سیمه ده، هلته مثلا په هغوی ډېر شاقه کارونه کوي، د ځمکې ټول کرکیل همدوی کوي، بچی دوی روزي، د کور کارونه دوی کوي. نو دغه مېرمنې د لیدلو څخه زه ډېره خوشحاله شوم، او د دوی دا قسم چې وویل ډېر ورته غمجنه شوم، ځکه په لومړی وختونو کې چې مکتب هم و چا دوی ته اجازه نه ورکړ چې زده کړې وکړي، بعد له هغې نه چې اوس خو مکتب د مکتب دروازې بندې شوې دي د مېرمنو په وړاندې، خو دا هم بیا شوق یې و دی وکولای شو چې بعد له دغه دومره قانونو څخه دی وکولای شو چې موافقه شي، خپل کورنۍ راضي کړي چې اوس راضي په یو کور کې د سواد زده کړې کورس تعقیبوي او زده کړه کوي.
په نورستان ولایت کې تاسو ویلې چې هلته یاستئ، صحي خدمات د ښځو دپاره څومره دي؟ ځکه چې د مکتبونو ستونزه هلته د پخوا نه حل وله، موږ راپورونه درلودل چې هلته د نجونو پر مخ د پخوا نه مکتبونه نه وو، د ستونزو یې راته وایي چې په کلو کې صحي ستونزې څنګه دي د ښځو؟ ډېره زیاته مننه. په کلو
کې د صحي ستونزې هم ډېرې لیدل کېږي، ځکه غرنۍ سیمه ده، هغه جغرافیې ته په کتلو سره موږ هلته ډېرې ډاکترانې نه لرو، نرسانې نه لرو، په هره برخه کې یعنې کمبود شته. خو مثلا زه به خپل د سترګو یو لیدلی حال تاسو ته ووایم، موږ تللي وو د نورستان غرنۍ سیمې ته چې هغه مثلا دواب نومېده، هلته په دواب کې یو کله د کولم په نوم باندې ډېر زیات لرې ساحه ده، چې کله چې موږ دې ځنه ځو مرکز نه په موټر کې، بعد له هغې نه چې کله موږ حرکت کوو ته راځو، موټر نه پیدا کېږي، که شخصي څوک موټر ولري څنګه که نه نه وي. نو هغلته موږ د مېرمنو څخه پوښتنه وکړه چې ستاسو دغه صحي وضعیت چې کله تاسو ورسره مخامخ کېږئ، لومړنۍ خدمات چې دي که نه د صحت په اړه تاسو څنګه کوئ؟ موږ هېڅ شته لاسرسي نه لرو. که یوه مېرمنه هلته مثلا په تکلیف کې، نو خدای مه کړه که هغوی پاتې کېږي، که ژوند له لاسه ورکوي که پاتې کېږي، هغوی به عمل کوي، ځکه موټر نشته، صحي خدمات نشته، تر څو چې ځان مرکز ته رسوي نو وخت پرې تېري بېچارهګانو باندې. او دغه پېښه دې لامل کېږي چې مېرمنه او ماشوم خپل ځان له لاسه ورکوي.
ډیر زیاته مننه مېرمن سحرایی ورزو اغلی قریشی ته. اغلی قریشی مخکې تاسو نه پوښتنه وکړه ستاسو اړیکه پرې شو که د مکتب د دورې او یا هم د غزده کوونکو راته یو خاطره راسره شریکه کړئ چې له مکتبونو نه پاتې وې او کومه صحنه یې چې ډېره دردونکې وه تا لپاره هغه کومه صحنه وه؟
زما لپاره چې ډېره دردونکې وه په همدې کال کې کله چې نجونې د شپږم څخه خلاصېدې نو دې وخت کې یو شاګرد راغله. البته په خوله یې راته نه شو ویلی خو یو لیک کې راته لیکلي وو چې دا مې تر ټولو د ژوند بد کال و چې زه په دې کال له ښوونځي څخه خلاصېږم او خپل درسونو ته ادامه نه شم ورکړی. ما ته دا ډېر د درد او تعصب ځای و چې یوه انجلۍ څنګه داسې یو هېڅ ځان سره وکړي چې دا کال تر ټولو بد و ځکه چې دا د ښوونځي نه خلاصېده نو دا ورته تر ټولو بد کال ښکاره کېده نو دا زما لپاره بده خاطره وه.
مننه اغلی قریشی. میرمن ولی ته ورزو. میرمن ولی څنګه مو چې له میرمن سهرایی او اغلی قریشی نه د دوی دغه لنډ لنډ قصې واورېدې د ښځو په تړاو د نجونو په تړاو. البته څومره ستونزمن دی هغه نجونې چې له مکتبونو پاتې کېږي په راتلونکي کې دغسې ستونزې، رواني ستونزې، البته نورې فزیکي ستونزې، دا به څومره زیاتې شي لا هم د ښځو پر مخ؟
زه فکر کوم چې دا به په نړیواله سطح کې یو غمیزه وي. هر ورځ چې پرتیویږي د مکتبونو په تړلو باندې او پر دغه غیر انساني فرمان باندې چې دوی صادر کړی دي او نجونې د مکتبونو څخه لیرې ساتل کیږي د تعلیم او تحصیل څخه په قانوني شکل د پر وضع سوی دي. دا خبره اوس فرض موږ په څلور څلوېښت کاله جنګ کې ډېر وختونه دا سوي دي چې نوی نسل په یو شکل نه په یو شکل د درس څخه لیرې وو. البته دا باید ومومه چې په وطن کې ګرد عمر دا هر کم و چې په مختلفو مناطقو کې مختلف د مکتب و د تحصیل و د تعلیم حالتونه مختلف وو، مګر دا چې ته په فرمان یو څوک د مکتب څخه منی کوې او بیا په هغه باندې دغه خلک مقرره کوي چې په داسې حال کې چې په بل هیڅ ځای کې په بل هیڅ ساحه کې د کار د تاثیر د شیګنې دغه نسته، نتیجه نه معلومیږي او کار نه معلومیږي، خو په دغه ساحه کې دوی ډېر شدید په اخته دي. هیڅوک مکتب ته نه پرېږدي، حتی د بعضو اوازو او شایعاتو د مخه څخه په کندهار کې دوی دغه ابتدایي مکتبونه چې دغه اولنی مکتب دی دا هم په نجونو باندې تړلي دي. نو دغه زده نخیص خبرونه دي چې په هر شکل د وطن څخه په شکل نه په یو شکل راوځي او دا چې څه عواقب ولري دا یو بشري غمیزه ده. دا زموږ د ستاسو د جنګ ځپلي نسل یعنی په نړیواله سطح کې توهین دي. دا زما په نظر و ټوله ګاونډي ملکونو ته و ټوله د نړۍ و ټوله ملکونو ته دا به سړی هغو دي باید دغه وکړي چې زموږ به دغه درد ته غوږ کېږدي. البته دغه زه په څنګ کې سره ومه چې زه خپله د بهرني حل طرفدار نه یم او نه بهرني ملک بهرني سازمانونه او بهرني سیستم د سړي سره مرسته کولای شي، خو متاسفانه زموږ خپله داخلي سیستم، داخلي خلک، داخلي چارواکي په داسې جنایتکار شکل د نجونو د مکتبونو په عرصه کې اخته دي چې ډېر بد شکل لري او ډېر بد عواقب به ولري او یعنی د تاریخ توره دوره ده او موږ په هغه کې اوس ژوند کوو.
ډیره مننه میرمن ولی. اغلی قریشی تاسو نه پوښتنه لرم، په افغانستان کې د نجونو په مکتبونو کې داسې کوم څول چې طالبانی خلاف دي، هغه کوم اصول دي چې دوی غواړي کار پې وکړي، دوی غواړي بدل کړي؟ په تیرو شلو کلونو کې په مکتبونو کې کوم داسې څه وو چې دوی نیوکه پې کوي او غواړي بدلون پکې راولي او دا کار څومره ستونزمن دی چې دومره وخت نیسي؟ تاسو د یو ښوونکي په صفت څنګه ارزوئ دا؟
په افغانستان کې شاید ځینې مشکلات وو خو دومره هم مشکلات نه وو چې دوی د انجونو پر مخ د شپږم څخه پورته دروازه وتړي او انجونې دې نه پرېږدي چې درسونه ته خپل ادامه ورکړي. که څه هم که شاید مشکلات د دوی په نظر څه مشکلات ښکاره کېدل نو دوی کولای شو چې د بدیلې لارې نه ګټه اخیستی وي. مثلا انجونې یې پرېښې وي خپل درسونو ته درسو، دوی خپل درسونو ته ادامه ورکړي او له ښوونځي څخه پاتې نه شي، خو دې سره هم مهاله دوی باید پرې کار کړی وي چې داسې هغې ته کوم ستونزې چې ښکاره کېدل هغه یې له منځه وړی وي. خو دوی د انجونو پر مخ تقریبا دا د څلور کاله کېږي چې دروازه یې بنده کړې ده د مکتب، هېڅ د شپږم څخه پورته انجونې تر ننه پورې ښوونځي ته نه دي تللي او دا د افغانستان د نوي نسل لپاره تر ټولو لویه ضایع ده چې ورکوي. خو که چیرې دوی داسې کوم اقدام کوي چې دوی غواړي یا هغه موضوعات چې د حجاب دي، حجاب په نو یعنی مخکله ده هغه هم مراد کده اوس هم مراد کی شکر مونږ اسلامي هیواد کې ژوند کوو مسلمان یو او حجاب چې دا یو شرعي عفت ده نو په حجاب کې هیڅ انجلۍ نشي کولای چې وایي زه حجاب نه اغوندم یا زور سره ستونزه لرم دا موضوع هسې یو بې ځایه موضوع ده چې دوی نیولې ده چې مونږ نجونو ته حجاب وایو چې حجاب مراد کی نه مراد کی خو دوی باید بدیله لا پیدا کړي د دې لپاره چې نه وخت صحیح شي او نه د نجونو نه د نجونو وخت صحیح شي او خپل درسونه ته ادامه ورکړي نو دوی کولی شي بدیله لار ورته پیدا کړي که داسې ونه کړي نو هم د افغانستان د نوي نسل لپاره ضرورت ده او هم دوی نشي کولی چې په دومره کم وخت کې دوی چې په دې څلور کالو کې یوه تکلاره جوړه نه کړل نو دومره چې نور وخت هم ضایع کېږي هماومره نجونې به له درس څخه صبرېږي او زړه تورنې کېږي.
مننه غلی قریشی. اوس هم یو اوریدونکی را سره د تلیفون په لیکه دی، دغه به را واخلو دوی نه به نظر پوښتنه وکړو. سلامونه، خپل نوم راته ووایي، له کوم ځای مړیکه نیولې؟
ستاسي د یني همکار او اوریدونکی د پښین د زابل ولایت تشاجول ولسوالۍ څخه. ستاسي او ټولو اوریدونکو ته او تخنیکي همکار روشان صاحب ته ډېر سلامونه وایم. موږ به په دې هکله داسې نظر ورکړو چې موږ په ټولو ورونه کې په واري واري ویلې دي چې خدای دې وکړي چې د ښځو پر مخ مکاتب او پوهنتونونه خلاص شي، دا به یو ډېر ښه کار وي. خو موږ ستاسو ترلوته په امید وو، اوس هم خدای ته امید شته چې خلاص شي او طالبان خپلې چارې پر مخ بوځي. که یو څه عوارض و مشکلات لري هغه دې خدای ورته مهیا او اسانه کړي. نو موږ په انتظار یو، نو کېد او د طبي لحاظ باندې بېخي و ډاکتر و ډاکترانو و د ټولو ته ضرورت ده، ځکه چې که یو چا سزا اپلیشن وغواړي نو بیا سې نارینه عملیات کوي. دا خو نو په پښتنو په دودو انانه و دستور کې ولو که شرعي جواز به لري و مفت خوند نه راکوي، باید ښځې ډاکترانې پیدا شي. او لکه څنګه چې مده اشرف کاکو وویل، ښځې اوس هم په بعضې لری اطرافو کې موجودې دي او په ښارو کې خو بیخي ډېرې دي الحمدلله په شپخانو کې. تر اوسه پورې هغه زړې ښځې شته خو وروسته بیا مشکلات راجوړېږي. خو زموږ هغه خوندې چې په خارج کې اوسي هغه باید و وطن ته راشي، دلته د وطن خدمت وکړي، ځکه چې پر دوی باندې ډېر مصارف شوي دي. زموږ په اروپو زموږ په مالیو باندې د دوی پوهنتونونو او د دوی مصارف او دا ټول شیان مصرف شوي دي. نو په افغانستان کې داسې مشکلات هم نشته، ښځو ته اجازه ورکول کېږي، کارونه یې شته تر ډېره حده شته. نه دي څه نیمګړتیاوې به وي، موږ هم دی نوی سل په سل کې د نارینه وو په شکل دي، خو بیا هم ګزاره کېږي. ټول به تکلیفونه سره ګالو، زموږ وطن به باید په ټولو په ګډو یې جوړ کړو. په خارج کې هم ژوند سخت، موږ په راډیوګانو ویډیوګانو کې وینې و ار وو، هلته هم د پښتنو د افغانانو ژوند ډېر له مشکلاتو سره مخ دی. خارجانی زوری، پاکستانی زوری، پیغون ورکی خپل وطن کې موږ دا سلویس کال را تیر کړو، دا خدای تعالی وساتو، دوی مو خدای وساتي.
توخی صاحب مننه. توخی صاحب لکه څنګه چې نور خبرونه کې هم تاسو همیشه زموږ دایمي همکار یاستې، تاسو اړیکه نیسي او ټینګار په دې کوي چې وخت نیسي وخت نیسي دغه دای د دغه خبرونو د دغه بحثونو لړۍ څلورم کال ته وغځېدله او دغه وخت دیول خاتمه نه پیدا کوي. یعنی دغه سې کلونه کلونه هم تیر شي، دغه د مکتبونو د پاره به دغه ستونزه همداسې وغځېږي تر څو چې خلک همدا وایي چې وخت نیسي. دغه وخت نیول تاسو فکر نه کوئ چې ډېر زیات شو او باید دوی یو کار وکړي، عملي اقدام وکړي؟ مکتب چې اساس ده، تهداب ده د یوې ټولنې د نجونو زده کړې ته، نه د دې پاره نه چې کار وکړي. دا چې یوه مور باسواده وي، دا چې یوه باسواده مور یو ښه اولاد او باسواده او صالح اولاد ټولنې ته وړاندې کړي، مکتبونه څومره مهمه دي؟ تاسو فکر نه کوئ چې دغه موده ډېره اوږده شوه؟
په دې کې خبره نشته، واقعا تاریخ نظر ورکوي، وخت یې څه په ووتی. خو البته افغانستان حکومت ته نه دی، حکومت هم داسې نشو ویلی، البته دوی به معذر لري مشکلات بلری
هغه مازر بسی توخی صاحب د یو افغانستان دی وسیدون کې په صفات کده راته وای چې دغه 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 مازرتون او د مازر څه دي چې دومره وخت ونیو دومره دغه ته مساله چیرته د غټه ستونزه په څه کې ده چې لا تر وسه پورې دوی حل ته نه دی رسیدلی
نو خو د وطن ګوډ ګوډ کې په ټول ځایو کې دا شناخت نه لري چې موږ ورسو مخال البته دی به یادو یو نو فروم یادو بسانو ملي بسانو یادو معلمینو یادو بودیجی و د تنخواه و د دغو معاشات و مشکلات به خای سدی لري هو الله اعلم چې په حقیقت کې به څه پېښي نو موږ ته خو دا معلومات نشته بلکې هېڅ ساتن نشته موږ خو لا دغه دوکانداران یو د حکومت و رسمي غړي ته نشته په دې به یو څو نفر خبرې شي هغه د حکومت په راس کې دي یا اختیارات یا زمانداران دي نو خدای دې وکړي چې په شرعي چوکاټ کې زموږ خوندې بیا موږ ووینو چې په مکاتبو کې دې خپل درسونه سرته ورسوي نو دا زموږ دعا او امید او هیله ده او دا مو وینا ده مننه
مننه کور ودان توخی صاحب چې نظرم را سره شریک کړه ورزو وس بیرته خپل قدرمنو میلمنو ته ورزو میلمن سهرای ته میلمن سهرای تاسو راته وایي چې په نورستان کې په لری او په هغه ولایت کې هغه کلو کې تاسو کار کوي یو باسواده مور یو باسواده ښځه څومره مهمه ده ټولنې لپاره د دې لپاره چې ټولنه پیشرفت وکړي خلک پیشرفت وکړي او یو سالمه کورنۍ وروزي سواد څومره مهمه ده
ډیره زیاته مننه زبا د سیوال کې سواد د باسواد مور د کورنۍ د بنسټ د ور اغانې کیږي ځکه چې زه هغه ذکر نه یوازې د ماشومان بلکې د ټولې کورنۍ په خص ځن او پرمختګ مستقیم اغیز لري کله نورستان د خلکو تاسو وایو هغه ماشاالله اوس ښه شوی دی په خواخو مکتبونه مو خصه ټول شاقه کارونه کوي اوس دغه د سیوال ذکر کورسونه ورته معیار شوی دی او ته جو شوی دی دو په خپل اغه ځکه چې دوی کوي په خپل حق او حقوق پیډل دي او دوی کوشش کوي تر دې چې هغه شاقه کارونه به کړی دي خپل ماشومان ته پری نه دي خپل ماشومان مکتبونه ته لیږي په خپل ماشومان باندې کار کوي دا چیرته په نورستان کې هغه د نشه کولای دغه پروسه تکمیله کړي هغه دې مرکزی ولایتونو ته راستین چې دلته باندې کار وکړي
ډیر زیاته مننه میرمن سهرای مننه ورزو میرمن ولی ته میرمن ولی بحثونه مو واوریدل تاسو سره به راټول کو دغه سواد او یا هم په ټوله کې زده کړي په افغانستان کې فشارونه څنګه چې مونږ د اوریدونکو نه واوریدل ټول فشارونه دادی د دوی ټینګار په دې ده چې سواد خځې باید بیا افغانستان کې کار وکړي هغه نجونې چې لګښت پېښ شوی درس ویلې په افغانستان کې کار وکړي خو فکر نه کوي چې زده کړې او سواد ته نه د کار د پاره نه د زده کړې او سواد ته د یو انسان د پوهاوي د پاره یا هم د یوې ټولنې د سالمتوب د پاره سواد څومره مهمه ده میرمن ولی تاسو یې مغه کلری میرمن ولی فکر کوم چې کومه تخنیکی ستونزه رامنځته شوې ده تر څو چې میرمن ولی سره بیرته وصلېږو ورزو اغلی قریشی ته اغلی قریشی دی ویخون کې په صفات تاسو را سره خپل خبري شریکي کوي څومره سواد تاسو مهمه غړی دی ویخزه د پاره دی وینجلی د پاره دی ویمور د پاره چې د ټولنې بنسټ جوړوي
دی مننه اغلی صاحب کچمیر مونږه د عزت بنسټ له لومړي نه یو انجلی باندې په نظر کې نیو کچمیر و انجلی بسواد وی هغه تباور سي عمر کیدون کې د پیاو ټولنه کې نو هغه چې کوم ماشوم روزي هغه ټولې د توړاندې کوي نو کچیر هغه سم روزل شي یو مور سم روزل شي البته مور به هغه وخت یو ماشوم سم روزي چې هغه کافی زده کړی ولري په هر څه باندې پوسیږي خپل اولاد ته خو بدل راو خو دي خو کچیر یو مور زده کړو نه لري او کافی معلومات دي هر څه پاړو نه لري نو هغه هیڅ کله خپل د اولاد پر روزنه کې فعال وند نه شي اخیسته دي ترڅنګ زیاتره سړیان په کورونو کې نو سیږي او د ماشوم زده کړه ټول یوې مور ته پاتې کیږي چې مور باید خپل اولاد څنګه وروزي نو دلته اوس دې ته موضوع دا چې څومره زده کړو ته اړتیا لري زده کړو ته واقعا زیاته اړتیا ده په افغانستان کې بیا افغانستان داسې یو هیواد دی چې څلوېښت کاله جګړه په دیزي کې تیره شوې ده نو باید دلته له هر څه زیات زده کړو ته ډېر پاملرنه وشي خو متاسفانه چې په افغانستان کې زده کړو ته پاملرنه نشته او نجونې له زده کړو څخه ډېر لرې پاتې دي نو د همدې لپاره شته حکومت باید کوشش وکړي چې انجنو ته د زده کړې زمینه مساعده کړي، نه تنها لومړنۍ زده کړې باید لوړو زده کړو ته هم زمینه مساعده کړي ترڅو انجونې وکولی شي په سمه توګه وروزل شي او خپل هیواد ته خپل اولادونو ته سمه لار وښودي او خپل هیوادوالو سره مرسته وکړي. تنه دا نه ده چې یو انجلۍ شاید خپل اولاد ته سمه روزنه وخود، که چیرې یو انجلۍ سمه زده کړه وکړي کولی شي یو ټولنه هم د فساد او د بدبختۍ نه وژغوري.
ډیر زیاته مننه غلی قریشی کور ودان چې خپل نظر را سره شریک اوس ورزو. میرمن سهرایی ته که د خپرونې په وروستۍ شیبو کې ستاسو نظر را واخلو، تاسو څه فکر کوئ سواد زده کړې د یوې ښځې د یوې نجلۍ د یوې ټولنې دپاره څومره مهمه ده او څه باید وشي چې نجونې باسواده پاتې شي؟
ډیر زیاته مننه. سواد او تعلیم د نجونو په ژوند کې اساسي ارزښت لري، ځکه چې دا نه یوازې چې مثلا د هغوی شخصي ژوند کې دا ډیر مهم دی، بلکې زموږ د ټولنې او د ټولنې د پرمختګ لپاره ډیر اړین دی. نو د دې په اساس باندې زه یو څو ټکو ته اشاره کوم، لکه مونږ وایو چې شخصي وده او خپلواکي. تعلیم یافته نجونو ته، یعنی هغه نجونو چې تعلیم لري یا تعلیم کوي، هغو ته دا وړتیا ورکوي چې د خپل ژوند د مهمو پرېکړو لپاره ښه پوهه ولري. کله چې یوه نجلۍ تعلیم ولري نو د خپل حق مسؤلیتونه او خپل راتلونکي په ښه ډول د کولای شي. بل دا چې اقتصادي خپلواکي.
بله بله، مهرباني.
که یو نجلۍ تعلیم ولري او زده کړه وکړي، نجونو ته دا فرصت ورکوي چې د ښه کارونو او مسلکي فرصتونو ته لاسرسی پیدا کړي. کله چې یو شخص مالي خپلواکي ولري نو کولای شي خپل ژوند په خپلواکه توګه پر مخ بوځي.
او دا به دا به څومره کورنۍ سره د همکارۍ یو لوی هغه وي چې یوه ښځه یا یو نجلۍ خودکفا وي او د مالي اړخه دا په ځان بسیا وي، دا به له کورنۍ سره څومره مرسته وي؟
دا یوه نجلۍ چې په خپل ځان باندې بسیا اقتصادي خپلواکي ولري، هغه کولی شي چې د خپل ټول کور اقتصاد په خپل لاس کې ولري، مدیریت یې او تر یو حده کولی شي چې خپل د خپل کورنۍ ټول مشکلات ورته حل کړي او اړتیا ورته پوره کړي.
ډیر زیاته مننه میرمن سهرایی کور ودان چې د افغانستان د لری پروت ولایت نورستان موږ سره په خبرونه کې میلمانه و، او اغلی قریشی نه هم مننه کور ودان چې خپل وخت موږ ته راکړه او خبرونه ته راغله، او همداراز له میرمن ګلی ولی نه هم نړۍ مننه چې په خبرونه کې را سره و د خبرونه په وروستۍ شیبو کې اړیکه موږ سره پرې شوه. خو تاسو قدرمنو اوریدونکو لیدونکو نه هم نړۍ مننه چې سره وی نن ورځ یې داس ما حق د خبرونه د نجونو زده کړو ته ځانګړی شوی، و یو ځل بیا هم وایم چې په افغانستان کې په راتلونکو څو ورځو کې نوی تعلیمي کال پیلېږي، خو بیا هم د شپږم نه پورته نجونې د زده کړو حق نه لري، د دې حق نه لري چې ښوونځیو ته لاړ شي. په خبرونه کې د اوریدونکو نظریات مو هم واورېدل چې ځینې په دې نظر ول چې وخت نیسي، او یا هم فکر پر روان دی، او یا هم په دغه موده کې دوی په کار کوي. خو په دې هیله یو چې په راتلونکي کال کې او یا هم په همدې کال کې د افغان نجونو پر مخ د زده کړو دروازې پرانیستل شي. په همدې هیله تر بیا مو علامه شه. Oh,